څلور بجیش په احمد شبرم دا سړي رټو ته د سات په خبرونه کې مو هر کله کوم تر هر څه مخ کې خبرونه په پټیا او خوست ولایتونو کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ وسلواله شخړې په نتیجه کې د مرجوب راپورونه ورکړل شوې دي. ځای سرچینو سړي رټو ته وویل چې د پټیا په ډنډ پټان او د خوست په لشي رول سوالیو کې دغه وسلواله شخړه نن سهار وختي پیل شوې ده. د طالبانو د دفاع وزارت جنو سرچینو کورنیو رسنیو خبرو کې وبخشید طالبانو د دفاع وزارت جنو سرچینو ازادي راډیو ته د لشتر لټه نولس پاکستانی سرتیرو د وژنې ادعا کړې ده. وړاندې په خبرونه کې د دې خبر جزئیات ترکو. په کابل کې د وی چاودنې په نتیجه کې د لشتر لټه څلور ملکانو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. په کابل کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان خالد زدران نن وویل چې دغه چاودنه شیخ زاید روغتون ته چیرمه شوی چې څلور ملکان برسیرن ټپیان شوی دي. د هغه په وینا تر پیښې وروسته د طالبانو پوځیان سیمې ته رسیدلي او څیړنه پیل شوې ده. د طالبانو یوې عمده مخالفې ډلې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې نن په یو خبر پاڼه کې ادعا کړې چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پر امنیتي قراول د دوی په حمله کې د یو قمندان په ګډون لس طالبان وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. د طالبانو تر ولکې لاندې ستره محکمه وایي په تیرو دریو اونیو کې څه باندې 50 کسانو ته تعزیري سزاګانې ورکړل شوې دي. د دغې محکمې ویاند عبدالرحیم راشد پرون کورنیو رسنیو ته وویل چې دغو کسانو ته په خوست، فاریاب، میدان وردګ، کاپیسا، کابل، غزنی، پکتیا، کندز، سمنګان، پکتیکا او پروان ولایتونو کې په عام محضر کې دغه سزاګانې ورکړل شوې دي. د بشري حقونو ډلو پر طالبانو انتقاد کړی چې د بشري حقونو اصولو ته درناوی نه کوي او د تورنو کسانو د محاکمې بهیر شفاف نه دی. د اسرائیل پوځ وایي نن سهار وختي د هغه میزایل مخه ونیول چې له یمن څخه توغول شوی و. تر دې یو ورځ مخکې د حوثي یاغیانو تر واک لاندې سنا ښار باندې تازه هوایي حملې شوې وې. نن سهار د بیت المقدس په ځینو برخو کې د خطر زنګونه وکړنګول شول او د اسرائیل د پوځ په وینا د هغه توغندي مخه ونیول شوه چې له یمن څخه د اسرائیل پر لوري توغول شوی و. د جمعې په ورځ پر سنا ښار یو لړ هوایي حملې وشوې چې حوثي یاغیانو دا د امریکا او برېټانیا د تهاجم کار بللی و. خو لا هم معلومه نه ده د حملې چا کړې وې. اسرائیل د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا د دغو هوایي حملو په باب تبصره نه ده کړې. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون خبر ورکړ چې یو ایتالوي خبریاله چې ال فایلویو ورسپانې ته کار کاوه او د دسمبر پر 19 په تهران کې نیول شوې وه د پولیسو لخوا توقیف ځای ته لیږدول شوې ده. دغه وزارت ویلي سیسیلیا سالا چې د خبریالۍ کاري ویزه یې درلوده د جنو مرکو لپاره ایران ته تللې وه. تر اوسه معلومه نه ده چې پر دغې خبریالۍ څه تور لګول شوی دی. د ایتالیا یوې خبري اژانس انسا راپور ورکړی چې سیسیلیا سالا د ایوین زندان یوه جلا خونه کې ساتل کیږي. په دغه زندان کې تر ډیره د ایران د رژیم سیاسي مخالفان بندیان دي. د آژانس خبر له مخې سالا ته تر اوسه دوه ورځې د ټلیفون کولو اجازه ورکړل شوې ده. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر انتونیو تاجانی ویلي چې دغه قضیه څاري. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. په دې خبرونه کې د نننې جګړې په اړه جزئیات درکړو. د پکتیا د ډنډ پټان ولسوالۍ یو اوسیدونکی ازادي راډیو ته وویل
چنګ لمړی دی ډنډ پټون ګمراکات او شاوخوا د کومې سیمې پستې چې د ستیو خو ته نږدې دغه ځایونه نشور شوی.
د خوست علي شیر ولسوالۍ سره هم پر پوله نشته شي.
څلور بجې سهار څلور بجې وخیا اعلان وشو په کلی کې چې کورونا خالی کړي.
د ملګرو ملتو امنیت شورا پر طالبانو ژغ کړی چې پر افغان شزو لګیدلې بندیزونه لري کړي.
زه د یو افغان انجلۍ په حیث باندې د ملګرو ملتو د سازمان د هر ځل دغه پریکړو او اعلامیې خبره کېدو څخه ډېره زیات خوشاله کوم ځکه دوی زموږ امیدونه تازه ساتي.
او په دې خبرونه کې په کندهار کې یو افغان شخصي ژوبڼ جوړ کړی.
دلته دا بغواش راغلی نو اولادونه مم راوستلې دي. یو څه تفریغا ځای دی د ماشومانو د اولادو د فارغ سره راوړي رقم رقم ایوانان سره.
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو دفاع وزارت وایي ډیورنډ کرښې ته نږدې پر هغو مرکزونو او پټنځایونو انتقامي بریدونه کړي چې له هغه ځایه په افغانستان کې بریدونه تنظیمېدل. د دفاع وزارت وی سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې لښ تر لښه 19 پاکستاني عسكر د دوی په بریدونو کې وشل شوي دي، خو پاکستان بیا یوازې د خپلو دریو سرتیرو د ټپ کېدو خبره منلې ده. د پاکستان پوځ ویلي چې دوی د دغو بریدونو ځواب ورکړی او لښ تر لښه 15 خوارج او افغان طالبان وشل دي. نور حال د فیروزی عزیزی پراپورک
د طالبانو دفاع وزارت وایي ډیورن کرخه ته نږدې پر هغو مرکزونو او پټنځایونو انتقامي بریدونه کړي چې پټکو یې وړاندې ترې پر افغانستان بریدونه تنظیمېدل. د دفاع وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې لږ تر لږه 19 پاکستانی عسكر د دوی په بریدونو کې وزل سوي دي. ازادي راډیو ته د پاکستان د پوځ د سرچینو په حواله د رسیدلو معلوماتو په اساس پاکستان ادعا لري چې د طالب ځواکونو له پوسټو څخه په کورمې او شمالي وزیرستان باندې په څو سیمو بریدونه سوي. د پاکستان د پاوس د ایداو په اساس بهراني وسلوالو چې دوی ورته د خوارج نوم یاد کړای د طالبانو له پوسټو په استفاده د پاکستان په خاور بریدونه کړي. د پاکستان پاوس ویلي چې دوی د دغو بریدونو جواب ورکړای او لک تر لګه 15 بهراني وسلوال یا افغان طالبان وسلی. پاکستان یوازې د خپل دریو سرتیرو زوبلیدل تایید کړي. اخو تر دې مخکې سهار وختي د طالبانو د حکومت دفاع وزارت په خپل اکسپانه خبر ورکړی و چې د افغانستان جنوب ختیځ ډیورن کرخې ته چیرمه د دوی په ټکو شریرو عناصرو او د هغوی د ملاتړو پر هغو مرکزونو او پټنځایونو انتقامي بریدونه کړي چې پر دغه هیواد یې بریدونه تنظیمول. په خوست او پکتیا ولایتونو کې د طالبانو د حکومت امنیتي سرچینو ازادي راډیو ته وویل دا نښتې د شپې له 3 بجو راهیسې پیل سوي او ادعا کوي چې د ډیورن کرخې ها غاړې 19 پاکستاني پولیساتو ته یې مرکزوب لاړولې او د دوی ګڼې پوستې تخریب کړي دي. د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو بیا ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې د دغه نښتو له امله د ډنډ پټان ولسوالۍ په شپولې سیمه کې 3 ځایي اوسیدونکي چې دوی کوچیان بولي وزل سوي او 15 نور ټپیان دي. د دغه ولسوالۍ یو اوسیدونکي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
پټول ګمرکاتو شاوخوا د کومې سیمې پستې چې د ستیو خو ته نږدې د دغو ځایونو نه شروع شوی بیا ان پورې شپولې سیمه او ته یخته وغځېدو. په دې کې د پاکستان لخوا کوم اول روغلی د سهار لمانځه پر وخت په یو جومات نه غورځېدلی 3 کسان کوچیان شهیدان شوي او 15 زخمیان دي. اوس هم د دې مقبلو سیمې طرف یو داسې یو نیم داس کېږي، نو حالات د مقبلو سیمې طرف داسې دي چې یو څه ترنګلې دي.
خو په ډنډ پټان ولسوالۍ کې له طالبانو ځواکونو یو تن ازادي راډیو سره خبرو کې د وزل سوي یو شمېر 8 تنه وخود او وی ویل چې وزل سوي ټول خز یو ماشومان دي. ازادي راډیو نسی کولای په خپلواک ډول د مرګزوب لپاره دا بیلابیل اداوي تایید کړي او تر اوسه کوم بل خپلواک سازمان هم د مرګزوب لپاره خبرونه نه دي تایید کړي. بلخو د خوست ولایت د علیشیر ولسوالۍ اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولسوالۍ کې هم د صادقو کورکی او لینډر وکل یو کې چیرې چې جګړې روانې وي خلک د خپل سیمو پرې خودو ته اړسوي دي. د دې ولسوالۍ د یادو سیمو دوه اوسیدونکو خلیل رحمان او نوري افغان ازادي راډیو ته وویل
دا غپی خا د شپې له 3 بجو او 10 دقیقو تقریبا داسې وخت پیښ شو تر کې سهار پورې دوام درلود. ځنی او ملي تلفات نه دی راولي، خو د سیمې خلک د سیمې نه وتلې دي، یعنی په سلو کې تقریبا 9 کاډي وتلې دي.
څلور بجې سهار څلور بجې وخیا اعلان وشو په کلي کې چې مثلا کورونا خالی کوي. دغه څلورو قومونو خلک ټول وتلې دي، دغه سهار پورې تر اوسه پورې روان دي وتلې دي. کورونو کې که یو نیم کس چېرته پاتې وي هغه هم چب غره کې ناست دي. د کورونا ټول خالی شوي دي او خلک دغه سره وتلې دي، لکه خلک دغه سره وتلې دي چې ځان سره نه دي راخستي. ځینو خو موټر نه درلودل په پښو باندې روان وو او ځینو بیا موټر درلودل په موټرو کې راوتلې دي.
د خوست او پکتیا ولایتونو د اوسیدونکو په خبره د کرخي پوګدو کې لا هم دینو سیمو کې د ډزو غګونه اوریدل کیږي. د ډیورن کرخي پوګدو یا ورته سیرمه د نخټو دا راپورونه ورسته له هغې دي چې درې ورځې مخکې پاکستانی پوځیانو د جیټ الوتکو په وسیله د پکتیکا په بارمل ولسوالۍ برید کې د طالبانو حکومت د مرستیال ویان حمدالله فطرت په خبره د ښځو او ماشومانو په ګډون 250 کسان ووزل او 6 نور چپیان کړل. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ سازمان یونیسف ویلي 40 تنه ماشومان هم وزل سوي د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وړاندې خبرداري ورکړې و چې د بارمل د بریټ غچ له پاکستان اخیستل کیږي. پاکستان د دې حمله پاړه ویلي چې په یاد ولسوالۍ کې د دوی د حکومت مخالف ډلې تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي مرکزونه تر بریدونو لاندې نیولي، خو د طالبانو حکومت دغه اداوي رد کړي او ویلي دي چې ټي ټي پي په افغانستان کې نشته. د یادونې ده چې د پکتیکا ولایت په بارمل ولسوالۍ د پاکستاني هوایي ځواکونو بریټ ته افغانانو او د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو په ګډون ګڼو بشري سازمانونو هم خبرګونونه ښودلي دي.
رویټرز اژانس د طالبان او پاکستاني ځواکونو د جګړې په اړه خپل راپور کې لیکلی دی چې کله د طالبانو د پوځ لویان عنایت الله خوارزمي څخه پوښتنه وشوه چې ستاسو په بیان کې د پاکستان نوم نه دی اخیستل شوی، مطلب مو دا دی چې د پاکستان خاوره مو وشتلې ده؟ د په ځواب کې وویل موږ د سیمې د پاکستان خاوره نه ګڼو، هغه سیمې د ډیورنډ فرضي کرښې پورې غاړه سیمې دي. لایبی خبرته وروسته به واوري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر شزو د لګول شوی محدودیتونو د لری کولو غوښتنه کړې.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروسته یو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر شزو د لګول شوی محدودیتونو د لری کولو غوښتنه کړې. یادی شورا د افغانستان په تړاو خپل اعلامیه کې پر افغانستان د طالبانو د تګلارو د اغیزو په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان جونی وای چې دا ډول اندیښنې دوی ته هیله پیدا کوي. جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له طالبانو غوښتي چې پر خزو لګول شوی محدودیتونه ژر تر ژره لری کړي. یا د شورا د جمعې په ورځ نو وخت د دسمبر په 28مه د افغانستان په اړه په یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یونمه او د یاد سازمان د سرمنشي د ځنګړي استازي لکار څخه د ملاتړ په څرګندولو پر افغانستان د طالبانو د تګلارو د اغیزو په اړه اندېښنه ښودلې. په دې اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو د طالبانو د هغو په لپسې سیاستونو او کړنو د منفي اغیزو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې چې په ټوکی د ښځو او نجونو بنسټیز بشري حقونه او ازادۍ محدودوي او په دې توګه د افغانستان او د افغانانو د سولې، ثبات او پرمختګ مخه نیسي. د امنیت شورا غړو له طالبانو وغوښتل چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون او په شخصي او دولتي طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو د بندیز په ګډون دا تګلارې او محدودیتونه ژر تر ژره لرې کړي. د طالبانو حکومت ویان ذبی الله مجاهد په اعلامیه کې د مطرح شویو غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې په افغانستان کې ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت، ترهګرۍ سره د مبارزې پر اړتیا، د کوکنارو د کمیدو د دوام لپاره د بدیل کښت په برخه کې ملاتړ او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د ملګرو ملتونو مهم رول دوام ته هم اشاره شوې. په ورته وخت کې یو شمېر افغان نجونې او میرمنې د دې ترڅنګ چې په دې برخه کې یوازې د اعلامیه خپرول کافي نه بولي، د میرمنو وضعیت ته د ملګرو ملتونو پاملرنه هیله بښونکې بولي. د کابل یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
زه د یو افغان انجلۍ په حیث باندې د ملګرو ملتونو د سازمان د هر ځل دغه پریکړو او اعلامیې خپره کېدو څخه ډېره زیات خوشحاله کوم، ځکه دوی زموږ امیدونه تازه ساتي او نه غواړي چې د افغان نجونو امیدونه له منځه ولاړ شي.
خو زیاتوي چې د دې اعلامیو تر څنګ نړیواله ټولنه باید عملي اقدام هم وکړي. د ښځو د حقونو فعاله لیلا بسیم همي په افغانستان کې د ښځو د بنسټیزو حقونو د ترلاسه کولو او د طالبانو په تګلارو کې د بدلون راوستلو لپاره یوازینۍ لار پر دوی د فشارونو زیاتول دي.
تغییر روی کرد طالبا د افغان میرمنو پر وړاندې د طالبانو د تګلارو د بدلولو لپاره کورنۍ او بهرني فشارونو ته اړتیا ده. دا فشارونه امکان لري اقتصادي وي یا ډیپلوماتیک فشارونه. که طالبان احساس وکړي چې دا فشارونه د دوی د مشروعیت په برخه کې اغیز لري، امکان لري چې زموږ ځینې غوښتنې ومني.
ممکن است که بر بعضی از خواستههای ما تن بده.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې دغه شان ویل شوی د ښځو د حقونو په برخه کې مثبت پرمختګونه له نړیوالې ټولنې سره د باور رامنځته کولو لپاره مهم دي. که څه هم د طالبان حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د دوی تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې له ټولو هیوادونو سره د مثبت تعامل غوښتونکي دي، خو دوی د ښځو په ګډون د افغانانو د حقونو د تامین او د ټولګډونه حکومت جوړولو په شمول د پرسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې اساسي غوښتنو ته پام نه دی کړی. طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنی دو وروسته د زده کړو او کار په ګډون د نجونو او میرمنو ګڼ اساسي حقونه نقص کړي، خو دوی تل دا کړی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د میرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي. هغه دا چې افغانانو نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري د ازادي راډیو ویب پاڼې ته که تاسو ورشي هلته تاسو ویډیوي راپورونه هم لیدلای شئ او هغه راپورونه چې د ازادي راډیو لاري تلرشت ساعته خبرو د هغه متن په کې وستلای شئ. د خبرونه په دې برخه کې د سپورت دګر ته مخه کو. د زیمبابوی او افغانستان د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ نن د ټیسټ لوبې دریم ورسته. زیمبابوی 1568 منډې جوړې کړې دي. د دې په جواب کې افغان لوبغاړو تر اوسه پورې د دوه لوبغاړو په سوسیدو 230 پټه منډې کړې دي. د پام وړ لوب تر اوسه پورې د رحمت شاه داسې 122 منډې کړې دي او لا هم نه دی سوسیدلې. له ده سره اشمت الله شهیدی 16 منډې جوړې کړې دي او لا هم بیټنګ ته ولاړ دی. د افغانستان له لوري علي محمد غزنفر د زیمبابوی دوه وکټه واخیسته او نوید صدران او ظاهر خان یو وکټه اخیسته. زیمبابوی هم دوه وکټه اخیسته لکه مخکې مو اشاره ورته وکړه. د 15 ورځنی لوبه د زیمبابوی په بلاوایو شار کې روانه ده. افغان لوبډلې د زیمبابوی له ټیم څخه د دې سفر په ترڅ کې د 350 ورونو او 300 ورونو لړۍ ګټلې دي. په پام کې ده چې د دوه لوبډلو ترمنځ دوه ټیسټ لوبې وشي چې دوه مې وي د جدي په دیار لسمه پیل شي. د خوست په لکنو کې د قومونو یووالي تر سرلیک لاندې د سلګونو ننداره کوونکو په ګډون د والیبال سیالي پای ته ورسېده. د یادو لوبو اتل ولی چې د بلال بندوزی لوبډلې په خپل نوم کړ د خوست مرکز او ولسوالیو شپاره سلو لوبډلو پکې ګډون کړی وو. د یادو لوبو منتظمینو ورزشکارانو لپاره په شاره او اطرافونو سیمو کې اطرافو کې د لوبو د میدانونو او په سن اصل لوی کچه د سپورتي سیالیو د جوړولو غوښتنه وکړه. والیبال په افغانستان کې هم له پخوانیو لوبو څخه دی چې په دې هیواد کې خصوصا په اطرافونو کې ډیر مینوال لري. نجیب الله الخیل راپور لري.
دا د خوز د لکنو اړوند د بودی خیر په سیمه کې د بلال مندوزی او تنیو د الف لوبډلې ترمنز د والیبال د سیالیو پایلو بده چې اتل ولی بلال مندوزی لوبډلې په خپل نوم کړه. د والیبال یاد لوبي چې د اړیکو په نوم دی وی نه دولتي مؤسسه مالی ملاتړ تر سره شوي 15 ورځې دوام وکړ او د خوز د مرکز ولسوالیو شپاره لوبډلو پکې برخه اخیستی و. د اړیکو دفتر استازي ایوب اندیال مشال رادیو تو ویل
د دې مخه دا و چې په سیمه کې ځوانان سره یو ځای شي د دوی ترمنځ اغستونز اغه ترګرنې لمنځه لاړ شي او په یووالي او اتحاد سره ژوند وکړي.
ورزشکاران سپورت او لوبي د ټولنې په سمونه وسله کې ګټوري بولي او وایي په دې سره ځوانان متوجه کیږي چې د روغتیا ساتنې تر ټولو ښه او ګټور لار سپورت او د منظم ورزشي تمرینونو ترسره کول دي. یو تن ورزشکار احسان الله احسان وایي
لوبي د ټولنیز اړیکو ټینګولو لپاره د نشه یي موادو مخدره موادو د مخنیوي په خاطر ډېر موثره ته امیدي دلته ځوانانو درې می ستراي کې لوبي کې او د نشه یي موادو مخنیوي کې.
خوستی ورزشکاران وایي څومره چې د دې ولایت ورزشي ادارې او فدراسیونونه سپورتي لوبې په لاره چوي په هماغه کچه د ځای کې د عادي او رسمي سپورت برخې پیاوړي کیږي. یو بل تن ورزشکار بلال ویل
وختنه مدادې چې په رتلونکو کې دا ډول برنامه نورم په لاره واچول شي تر څو د ځوانانو ترمنځ یووالي او انسجام مخه برابر شي.
د لوب منتظمین وایي د خارونو په پرتله په ولسوالیو او اطرافي سیمو کې د سپورتي لوبو ننداره ډیره وي او خلک ډیر مینوال دي خو د لوب لازمي اسانتیاوي پکې نشته. د لوب یو منتظم شریف خان پښتونیار وویل
یو هر وخت د فورم د چلی برابرۍ کړی دي او موږ ته د فدراسیون لوري مقصد داسې نور توجه نه شوي دي خاص میدانونه نه لرو نو موږ هم وخت
والیبال په افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې یوه پخوانۍ لوبه ده چې په ښارونو او کلیو کې مینوال ډیر دي او له پخوانه د ښوونځیو د سپورت په مضمون کې هم د یو مهم ورزش په توګه تدریسیږي. خو بیا هم په افغانستان کې د شته ستونزو او د سپورت په ډګر کې د نیمګړتیاو له کبله افغاني والیبالارانو په نړیوالو سیالیو کې هغه لاسته راوړنې نه دي خپلې کړې چې ولس یې هیله لري.
ازادي رادیو تلیرویش ساته لتاسو سره ده.
دا سجلړو د دې سات پخپرونه کې له څلورنی مو بچو ورسته د سحرو کاروان پروګرام لرو پرې خبرونه کې به واوري.
معتادین زکه زیاتر دروغ خلکو پرتل زرغوسه کیږي چې د موادو مستقیم اغیزه ده د معتاد پر مازی فعالیت باندې فزیکی او رواني انحصار ده د معتاد په موادو باندې او کچې ته دغه مواد څخه محروم شي نو زر او زیات غوسه کیږي.
د زهرو کاروان په پروګرام کې به د دې ترڅنګ یو شمېر نور مطالب هم واوري.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
اوکراین او روسي پر یو بل د بی پیلوټ الوتکو په ذریعہ د تازه حملو تورونه لګولې دي. دا په داسې حال کې ده چې پر اوکراین تر روسي د بشپړ یرغل څلورم کال په پوره کې دوه دي. په همدې حال کې شکونه ولاړ شوی چې په قزاقستان کې د آذربایجان وی الوتکه د روسي د هوایي مدافع دستګاه لخوا نسکور شوې ده. تفصیل په دې راپور کې
د روسي پوځ ویلې د هغه څه دفاعي کړې چې پر غنو سرحدي ساحو د اوکراین د بی پیلوټ الوتکو حمله بلل سوی دي. خو د اوکراین پوځ ویلي د روسي 15 بی پیلوټ الوتکې چې په جنوب کې میکولایف ساحه په نښه کړې وه شنډې کړې دي. د روسي دفاع وزارت نن ویلي چې د روسي د هوایي مدافع دستګاو تیر شپه 15 بی پیلوټ الوتکې ویجاړې کړې چې له دې جملې 28 بی پیلوټ الوتکې په روستوف، ولس په ورونج او یولس پر بلګرود ساحو نسکوري کړې سوې دي. چارواکو ویلي چې په دغو ساحو کې د یو کلي دوه اوسیدونکي د یوې چاودنې پر مهال ټپیان سوي دي. د روسیې دغه اداګانې په مستقل ډول تایید سوي نه دي. بلخوا د روسیې لخوا د یوې اشغال سوي سیمې چارواکي په ټلګرام کې لیکلي په هغه څه چې پر یو موټر د اوکراین د بی پیلوټ الوتکې حمله بلل سوي څلور کسان ژوبل سوي دي. دغه چارواکي په وینا دغه حمله د اوکراین د خرسون په نووا کاخوفکا ښار کې چې د روسیې لخوا اشغال شوی نن سهار شوی ده. د خرسون په میکولایف کې چې د اوکراین په کنټرول کې د محلي والی ویتالی کیم په ټلګرام کې لیکلي چې نن سهار د روسیې د وی بی پلوټ الوتکې په حمله کې د استوګنې د 15 منزله ودانۍ چت او د وی تجارتي ساحې ځینو برخو اور اخیستی دی. د اوکراین هوایي ځواک وایي چې تیر شپه د روسیې 15 بی پیلوټ الوتکې ټولې پر میکولایف سیمه نسکوري کړې دي. د میکولایف والی ویتالی کیم ویلي چې چاته د سر زیان نه دی اوښتی. پر اوکراین د روسیې بشپړ یرغل د 2022 لدې کال په فبروري میاشت کې پیل شو چې لا هم ختم شوی نه دی. په همدې حال کې شکونه زیات شوي چې د آذربایجان د هوایي شرکت د یوې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې شایي روسیه لاس ولري. په دې الوتکې کې وش پته کسان سپاره و چې تیره چهار شنبه د قزاقستان پر اقتاو سیمه نسکور اسوه او په نتیجه کې اته دیش کسان مړه او 9 نور ټپیان سول.
راپورونه مرکه او اوریدونکو د روزګان ولایت چارواکي وایي چې د ترن کوټ شار د پرختي پلان چاري اتیا سلنه بشپړې شوې دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د اورزګان ولایت د چارواکو په وینا د ترنکوټ شار پراختیا پلان هغه پروژه چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال پیل شوی و او د نظام تر سکوت وروسته د دې پروژې چارې د یوې مودې لپاره ودرېدلې، خو د اوسنی حکومت پر اتاک سره بیا د دې پروژې پلان د بشپړولو کارونه پیل شو. دا پروژه چې د ترنکوټ شار د ښکلا، پاکي او نظم لپاره ډیره مهمه ګڼل کیږي اوس اتیا سلنه بشپړه شوې ده او چارواکي هیله څرګندوي چې ډیر ژر به د خلکو د ګټې اخیستنې لپاره وسپارل سي. د ترنکوټ ښاروالي ویان شریف الله زلان وایي چې د دې پلان په چوکاټ کې د ښار پاکولو، د سړکونو د بیا رغونې، د کثافات لپاره د ځانګړي ځایونو جوړولو او د شنو سیمو جوړولو کارونه شامل دي. هغه ویل چې ښاروالي د پلان په تطبیق کې له خلکو سره مشورې کړې دي او د هغې غوښتنې په پام کې نیولې دي.
چارې د بشپړېدو په حالت کې دي چې کندنکاري، همارکاري او همدارنګه هغه د نقشو ایستلې چارې بشپړې شوي دي. یوازې د کمپکشن چارې فاته یا تختوالي سړک ډېر ورته اوږد و، نو اوس دغه پلان په تطبیق سره دلته سړکونه وایستل سول، هغه مریض شپخانې ته مثال عجل رسېدل سي، رسېدګي کولی سي.
د ترنکوټ ښار اوسېدونکي د دې پلان په اړه خوښ دي او هیله لري چې د دې په تطبیق سره به د دې ډېرې ستونزې حل سي.
نو د دې حکومت سمر ډېر خوشحاله و چې وختي وتلي وای، خو ډېر به اسانه وای، ډېر به موږ وساوای، وسومله ډېر وساسو، ډېر ډېر د دې سره راځي. خدای دې د دې سره راځي کې وای، موږ د دې سره ډېر راځي کورې ودان.
د دې نقشې خو ډېرې الچاوې بیا باید 4-5 کاله مخته وتلی وای یا 8 کاله مخته وتلی وای، خو اوس ډېر ښه شو چې په دا مهم وخت کې وتله. ښارو ته بیا تمه توساسي او
داخل په دغه دغه کې به مشکلات ختم سي، سړکان به مسمې، یو مریض به مشفقانی او مکتب ته مکشنیان دا بار یو خپل لار باندې سیده جسم لارې وي.
د ترینکوټ شار پیرختي پلان بشپړېدل بنی وازی د شار شکلا او پاکی زیاته کړي، بلکې د خلکو لپاره به یو منظم او اسانه چاپیریال هم رامنځته کړي. د دې پروژې د بشپړېدو په تمه د شار اوسیدونکو هیله لري چې د دې ستونزې به له منځه ولاړې سي او د شار په پرمختګ کې به یو لوی لاسته راوړنه وي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوویشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په کندهار کې یو کس په خپل شخصي لګښت ژوبڼ یا باغی وحش جوړ کړی دی. دغه ژوبڼ چې د 300 زره امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی، شل ډوله وحشي حیوانات او مرغان لري. د مسؤلینو په وینا هر ورځ لسکونه کسان د ژوبڼ لیدو ته ورځي، خو په ځانګړي توګه د پنجشنبې او جمعې په ورځو کې د سیلانیانو شمیر خورا زیات وي. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
د وسپنیزو پنجرو شاته ولار لسګونه کسان چې ډیره برخه ځوانان او ماشومان دي، د دوو کوچنیو او سپین رنګ شکلو زمریانو ننداره کوي. په کندهار ښار کې د وحشي ژو او مرغانو د ځانګړي تازه پرانستل شوی ژوبڼ د دې ولایت د وسیدونکو لپاره د تفریح فرصت برابر کړی دی. د کندهار ښار د 15 ناحیه وسیدونکو سید محمد اغه د خپل اولادونو سره یو ځای د دې ژوبڼ لیدو ته راغلی دی. دی وایي د ژوبڼ ننداره یوازې د تفریح لپاره نه ده، بلکې اولادونو ته د حیوانات په اړه د معلوماتو ورکولو یو غوره موقع ده.
دلته دا بغواش ترغلی نو اولادونو هم راوستلی دي، یو څه تفریح ځای دی د ماشومانو د اولادو د لپاره چې سړی راولي، رقم رقم حیوانان شته، د کوچنیانو د لپاره سړی ورښکار کولی شي لیدلی شي. کوچنیان ټول په موبایلو په دغو کې لیدلی دي، مخامخ یې نه لیدلی. نو ډېر ښه ځای جوړ کړی دی، تفریح د کوچنیانو لپاره ډېر ښه ځای دی چې سرمایه گذاري وکړي پر داسې ځایو باندې، تفریح ځایو باندې چې یو خو ډېر جنگ ځپلی هیواد دی چې خوشحالي وشي نه تر ډېر حده. نو چې داسې ځای نه جوړ شي، هم به کوچنیان راتللی شي، هم به غټان راتللی شي، یو هغه ذهني آرامګاوي ذهنونه بیا آرام شي.
دا باغیواش په ځانګړي ډول د ماشومانو او ځوانانو لپاره د ساتیري یو مهم ځای ګرځېدلی دی. د کندهار اوسیدونکو وایي په دې ښار کې دولتي پارکونه او نور تفریحي ځایونه کم دي. دوی د شخصي هڅو لاري د دغه ډول تفریحي او معلوماتي ځایونو جوړېدل استایي.
دغه ځای صاحب کور ودان زموږ تاسو وطنوال ته شته تفریحي ځای جوړ کړی. دا وسته تو ګوره دوی نه مختارش دي، انسانان دي، مخلوق دي، ورته راځي. انا دلته دغه شان دي رقم شهید تاسو زه خپل بس په دغه منځ کې کې مدلی ورڅنه ور داس ډیر دي جمع دي څو ښه مړی دا ورته راغلی.
دولت څخه موږ دا هیله لرو چې بس په ما په اړول سوالی کې معنا دا چې یو ځای د تپری جوړ شي چې هر شی دا خو بغواشي د بل شي د پاره د بل شي یو بل شي.
د کندهار ښار په درې مناهي کې جوړ شوی دا ژوبڼ د حاجی محمد قاسم په نوم یو سوداګر د 300 زره امریکایي ډالرو په لګښت جوړ کړی چې شاوخوا شل ډوله وحشي حیوانات او مرغان لري. دا غه په وینا غواړي ژوبڼ پراخه او سره په څنګ کې یو تفریحي پارک هم جوړ کړي.
حیوانان خو تقریبا 15 شل رقم حیوانان دلته موږ لرو. ډیر سیلانیان چې د جمعې په ورځ او د جمعې په شپه راځي، دا نور ورځې هم راځي خو لږ دي. د جمعې ورځ او د جمعې په شپه باندې رش ډیر دی، او د غلرم ګرد وحشي حیوانان لرم خو دا وسه کم دي، تقریبا شل رقم دي، تر 15 رقم یې رسوم. ځکه چې موږ ځای چې اوس دغه جوړېدو په حالات کې ځایونه نه جوړ د کوم حیوانان ځایونه جوړیږي هغه ورته راوړو.
د دې ژوبڼ ډیره برخه حیوانات له نورو سیمو او بهرنیو هیوادونو څخه راوړل شوی دي. د ژوبڼ د مسولینو په وینا په افغانستان کې د یو شمیر وحشي حیواناتو نسل د ختمېدو له خطر سره مخ دي، او د دې ډول ژوبڼونو جوړېدل د حیواناتو د ساتنې او نسل د دوام لپاره ګټور بلل کیږي.
د د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي نن سبا تر بل هر وخت زیات ماشومان یا د شخړو په ساحو کې ژوند کوي یا هم په جبر بې ځایه شوي دي. دغه بنسټ نن په یو راپور کې اټکل کړی چې شاوخوا 343 میلیونه ماشومان د شخړو په ساحو کې ژوند کوي، چې دا د نړۍ په کچه په 6 شپږو ماشومانو کې یو تن دی.